Radio. Radio Wasabi.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1491 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 19 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د جولای له 9 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو سپو 12.9 او په لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د نړۍ او افغانستان له مهمو خبرونو نه پیلو. پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو په بریدونو او د سړک د غاړې په بومي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. افغان حکومت د پروان په ولایت کې په علني ډول د یوې ښځې وژل غندلی او ویلي دي چې عاملین به یې پیدا او عدالت ته به یې راکاږي. او سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازی کوفی انان نن په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې اترې کوي. پاموکړی بشپړ خبرونه تا ریپورتونه وایي چې پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو په بریدونو او د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وشل شوي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې له خونړیو ورځو ګڼل شوي. ناټو وایي د افغانستان په ختیځ کې یوې بمی چاودنې د دوی شپږ سرتېري ووژل. دوی په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د فرانسې خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې دا ټول سرتېري امریکایان وو. تر دې مخکې د طالبانو په یوه بله حمله کې د افغانستان په جنوب کې یو بل بهرنی سرتېری هم وژل شوی وو. په عین حال کې افغان چارواکو هم په هلمند او کندهار کې د 23 ملکي کسانو او پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. افغان حکومت د پروان په ولایت کې په علني ډول د یوې ښځې وژل غندلی. د افغانستان د حکومت لخوا په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې پیښې عاملین پیدا کوي او عدالت ته به یې راکاږي. د ایساف عمومي قمندان هم دا کړنه ځورونکي بللې. ویلي دي دا وژنه د هغه چا بې رحمي ښیي چې دا ښځه یې وژلې. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي چې د دې خبر په اوریدو یې ټکان خوړلې. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم په پروان کې په عام محضر کې د دې ښځې وژنه غندلې. په ولسي جرګې کې د بدخشان استازي کوفیانه او فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم په هغه ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسؤلینو دې پوښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتره کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې دې داسې جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي، قانون باید تطبیق شي او جمهور رئیس باید دې ته خپل وخت ځانګړی کړي چې د توکیو کانفرنس نه تر رستنېدو وروسته د ښځو په وړاندې د شپږو 13 میاشتو پیښې وڅېړي او عاملینو ته د سزا ورکړي.
د عکس العمل نو وروسته لاغه راپورته شول چې پرون هغه ویډیو خپره شوه چې پکې یوه میرمن د زنا په تور د لسګونو کسانو په وړاندې د یو طالب لخوا په ډس وشل کیږي. او د فرانسې د دفاع وزیر وایي روان کال تر پایه به د دې هوا ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. خو ژان لودیرن ویلي په راتلونکي اکتوبر کې به فرانسوي سرتېري د کابل د نړیوال هوایي ډګر او د سردار محمد داود خان د روغتون امنیتي چارې پر غاړه واخلي او خپل دې ماموریت ته به تر 2014 کال پورې دوام ورکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازی کوفی انان نن په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره مذاکرات کوي. دوی دواړه به د سولې پر هغه پلان بحث وکړي چې کوفی انان وړاندې کړي. د کوفی انان منل چې تر اوسه پورې د سولې دا پلان په سوریه کې د روانې وینې تویدنې په مخنیوي کې ناکام وو. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي له تروریستانو سره د امریکا ملاتړ د کوفی انان د پلان د ناکامېدو سبب شوی دی. د مصر پوځي شورا د دې هیواد د منحل شوي پارلمان د بیا برحاله کېدو په اړه د ولسمشر محمد مرسي په د امر په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د مصر دولتي خبري اژانس مینا د مرسي په حواله ویلي، پارلمان چې اکثره غړي د اخوان المسلمین ډلې سره تړلي، یوه میاشت مخه پوځ منحل اعلان کړل، باید د نوو پارلماني انتخاباتو تر کېدو فعال پاتې وي. محمد مرسي ویلي، د اساسي قانون له جوړېدو وروسته باید په 16 ورځو کې د نوي پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي چې د روان میلادي کال لپاره د مخه شونی نه ښکاري. تر دې دمخه د منحل شوي پارلمان د بیا برحاله کېدو لپاره د مصر د ولسمشر د غوښتنې په اړه زیات څه نه وویل شوي. پاینال کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم برنز له مصري ولسمشر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل،
Tens of millions of Egyptians will be looking to President Morsi and the cabinet he formed.
دوی لسګونه ملیونه مصریان به ولسمشر مرسی او دغه جوړیدونکو کابینه ته منتظر وي چې د ملي والی او د یو داسې پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره ګامونه واخلي چې د مصر ټول عقاید پکې شامل وي او د نړیوال ټولنې سربیره د خصو او د ټولنې د سیکولر غړو د حقونو درناوی وکړي. بل لورتا د فرانسې خبري اژانس امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي سپتمبر میاشت ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ له خپل مصري سیال سره وویني. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جدي ډول د افغان ښځو د حقونو لپاره د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې طالبانو د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ کې یوه ښځه په علني ډول د زنا په تور په ډزو وژلې. د پکتیا په بیلابیلو غرنیو ولسوالیو کې د محلي پولیسو په جوړېدو د ځنګل وهنې مخنیوی شوی دی. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک په کندوز ولایت کې د پوهنې په وړاندې پرتی ستونزې تایید کړې دي. دا مسله هم څېړو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جدي ډول د افغان ښځو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. هیلری کلینټن په توکیو کې پرون ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د افغانستان د راتلونکي پراختیا برخه وي. د فرانسې خبري اژانس په دې موضوع ریپورت لري چې مهمې برخې رضوان مراد دروري.
میرمن کلینټن وایي، امریکا په دې باور ده چې د نړۍ هیڅ هیواد نشي کولای سوله او اقتصادي وده لاسته راوړي تر کومه چې ښځې په واک او چارو کې شریکې نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په توکیو کې ویل، هیواد د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دی او د نوموړي په وینا د افغانستان د راتلونکي لپاره د قانون د حاکمیت، اداري فساد پر ضد مبارزې تر څنګ د سړو په شان ښځې هم باید اقتصادي فرصتونه ولري. واشنگتن وایي، په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې کافي پرمختګونه شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو پر اساس د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې اوس د میلیونونو افغان زده کوونکو 40% کې انجونې دي. حال دا چې په 2002 میلادي کال کې د دې هیواد د زده کوونکو شمېر یوازې 9 لکو ته رسېده چې تقریبا ټول هلکان وو. د امریکا چارواکو ویلي، د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن د شنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې هم د افغان ښځو د حقونو پر مسأله خبرې کړې دي. هیلری کلینټن له افغان ولسمشر سره په دې اړه خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان ښځې د دې هیواد د راتلونکي پروسه کې مهم رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی چې د بشري حقونو او مدني ټولنو په وینا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی اوس هم دوام لري او په ډیرو برخو کې حقونه تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو حقونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون د طالبانو په دې وروستیو کې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ کې یوه ښځه په علني ډول د زنا په تور په ډزو وژلې. په هغه ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې ځینې تلویزیوني چینلونو لخوا خپره شوې، دغه ښځه په یو څادر کې پټه ناسته ښودل کېږي چې د یو طالب لخوا ویشتل کېږي. د افغان ښځو د حقونو مدافعان له جمهور رئیس کرزي څخه غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عملونو ته د سزا ورکړي. نور تفصیل له کابله د حمیدې هارون عثمان په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي شورا غړي او د ښځو د حقونو فعالان له افغان حکومت غواړي چې په پروان کې د وسلوالو طالبانو په وسیله د وژل شوې ښځې قضیه وڅېړي. د دې میرمنې د وژلو ویډیوي فلم چې د طالبانو لخوا په زناتور نه شوې، د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځینو ټلویزیونونو لخوا خپره شوه. په ولسی جرګې کې د بدخشان ولایت استازي او د ښځو د حقونو فعالې میرمن فوزیه کوفي د یک شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان دولت باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانین په سمه توګه پلي کړي.
ما فکر میکنم جدا باید در ولایتی که یادشه اتفاق افتاده و دسته اخیر مسئولینش باید پرسان شوند.
زه فکر کوم په هغه ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسئولینو د پوښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتره کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې دې داسې جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي، قانون باید تطبیق شي، او جمهور رئیس باید دې ته خپل وخت ځانګړی کړي چې د توکیو کانفرنس نه تر رستنېدو وروسته د ښځو په وړاندې د شپږو 13 میاشتو پیښې وڅېړي او عاملینو ته د سزا ورکړي.
په دې ویډیو کې چې د یوې ښځه وژل پکې ښودل کېږي، دا هم لیدل کېږي چې د یو شمېر طالبانو تر څنګ په لسګونو ماشومان او د سیمې خلک حاضر وو. د پروان ولایت چارواکي وایي چې دا پیښه د دې ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې 2 ورځې مخکې رامنځته شوې. د طالبانو لخوا د ډزو په مهال ښځه له ځانه هیڅ راز غبرګون نه ښیي او یوازې لاسونه یې تر زنه لاندې نیولي وه. دا صحنه د طالبانو او په سیمه کې د موجودو نورو کسانو لخوا د الله اکبر په نارو پای ته رسیږي. بلور ته دنیا لمان په دی باور دي چې باید شرعي احکام څنګه چې خای عملی شي.
نه، په کلاشینکوف په مرمه باندې نشته، هغه به سنگسار حکم ده. سنگسار حکم شرعي ده، نو په دی کې مثلا د کلاشینکوف او مثلا د توري او د یو شی د بل شی د حکم کې نه درغلي. فقط هغه دی په یو مسله کې چې شریعت حکم وکي چې هغه قاضي باید الته په خپل حضور ولري او هغه باید اول ابتدا مثلا وکي بیا پس دغه نور خلک، که چې مسولیت دي ته هم قاضي ته اول راجع ده او هم ټول خلکو ته، او هم کسان چې شاهدی ورکړي ده، هغه کسان باید لومړی دا په خپل لاس باندې پتیګو باندې وولي، پس دغه نور خلک. کنه
د پروان والی بصیر سالنګي ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل چې تر دې دمه د وژل شوې ښځې هویت څرګند نه دی او د دوی د راپورونو له مخې دغه ښځه له یوه وسلوال طالب سره د اړیکو درلودلو په تور وژل شوې ده.
دغه صحرایی محکمه چې ډیر ژر وشوه په دې معنا ده تر څو دغه مسأله چې د طالبانو ترمنځ شوې وه څرګنده نشي او دغه ښځه ژر ووژله.
د پروان والی وایي طالبانو د دې ښځې تر وژلو وروسته سیمه پرېښوده او د ښځې جسد له طبي پلټنو پرته خاورو ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پېښې مخ په زیاتېدو دي. تیره اونۍ د ننګرهار په خوږیانو کې یوه ځوان انجلۍ چې سر یې پرې شوی و موندل شوې وه. تر هغې د مخه په کونړ کې هم یوه انجلۍ چې وسله والې په وړلو نه وو بریالي شوي په خپل کور کې سر پرې شوی و، او له دې سره سم په غزني کې هم د یوې ښځې له خپلو 2 ماشومانو سره سرونه پرې شوي وه. خو تر دې دم افغان دولت هیڅ یو کس هم د دغو زړه بوږنوونکو وژنو په تور نه دی نیولی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، تاسو مو غږ لزادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک په کندوز ولایت کې د پوهنې په وړاندې پرتی ستونزې تایید کړي. نوموړي د پوهنې کارکوونکو ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې. جزئیات له نور محمد سیم څخه اورو.
په غونډه کې ډاکټر فاروق وردک د خپلې وینا په ترڅ کې په داس حال کې چې د ښوونځیو یادې ستونزې تایید کړي، ویل چې دغه ټولې ستونزې کله یوې خوا د معرف د دښمنانو لورانونکو هلو ځلو نه راولاړې شوي دي، له بله پلوه د مالي امکاناتو د کمبود پایله هم ده. د ده په وینا همدا اوس د معرف عادي بودجه په 60 د دولت لخوا او پاتې نوره د بهرنیو هیوادو له مرستې څخه تمویلیږي. په دې سربیره د تیرو کلونو په پرتله د دښمن د معرف ضد هلې ځلې هم زیاتې شوي دي. ده وویل چې یوازې د سږ کال د نږدې 4 میاشتو په موده کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومیت 19 پیښې ثبت شوي دي.
اهل معرف با مراقبت بیشتر
د معرف منصوبینو، تاسې د زیاتې څارنې او زیات دقت سره کولای شئ د ښوونځیو مسمومیت او ساتنه تامین کړئ. د معرف وزیر سره له دې چې د موجودو ستونزو د لرې کولو لپاره د هڅو ژمنه وکړه، د کندوز معرف د رئیس د هغه وړاندیز په اړه چې سږ کال د کندوز ښوونځیو د اړتیا د لرې کولو لپاره د ورکړای شوي تشکیل نه سوا په بالمقطه توګه د 200 قراردادي ښوونکو د تقرر امر هم ورکړای شي داسې وویل.
یاد ولرئ چې امروز
خپل یوج منه همدا اوس عملی کوم او هغه څه چې د معرف رئیس و غوښتل منظور شول. پاتې د نوی چې د معرف وزیر لغرمی ورسته د خان آباد ولسوالۍ ته سفر وکړ او د غلطۍ د خان آباد د مرکزی نسوانو د لیسې ودانۍ چې تازه رغېدلې ده پرانیستله او ګټه اخیستنې ته وسپارله.
خبری مجله اوری
او سم په مخړه د مهمو خبرونو سرټکو ته یو ور بیا. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو په بریدونو او د سړک د غاړې په بومي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې له خونړیو رسونه وه. افغان حکومت د پروان په ولایت کې په علني ډول د یوې ښځې وژل غندلې دي. پرون یو شمېر تلویزیوني چینلونو هغه ویډیو خپره کړه چې د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې یو میرمن د سنا په تور د لسګونو کسانو په وړاندې د یو طالب لخوا په ډز وژل کیږي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي د روان کال تر پایه به د دې هېواد ټول محارف ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو نوموړي ویلي په راتلونکي اکتوبر کې به فرانسوي سرتیري د کابل د نړیوال هوایي ډګر او د سردار محمد داود خان د روغتون امنیتي چارې پر غاړه واخلي. په ایرلند کې نن د کوربا هېواد او افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ څلور ورځنۍ مسابقه پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان نن په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره مذاکرات کوي. او روسیه د دې هېواد په جنوب کې د ورانوونکو سیلابونو د قربانیانو په خطر نن یوه ورځ ملي ماتم اعلانوي. دوستانو دا د ازادي راډیو دا یو شمیر کارپوهان او عام افغانان وایي چې که افغان حکومت د توکیو په کانفرنس کې د وړاندې شوو شرطونو په پلي کولو کې جدي اقدام ونه کړي، نو د توکیو په کانفرنس کې شوې مرستې به هم د تیرو لسو کلونو په شان په اوبو لاهو شي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د مرستې په بدل کې ځینې شرطونه ایښي چې د هغو د پلي کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د توکیو کانفرنس پرون د جاپان په توکیو ښار کې د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو. جمیله ظریف په دې اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د مرستو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي، یو شمېر کتونکي او عام افغانان وایي چې که دا شرطونه په سمه توګه پوره نه شي، نو د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې به د تیرو لسو کلونو په څیر هایف و مایل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو شرطونو کې له اداري فساد سره مبارزه، د ښې حکومتداري رامنځته کول او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو رامنځته کول شامل دي. یو شمېر کتونکي وایي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د شرطونو د پوره کولو لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقي وایي چې باید د دې شرطونو د پوره کولو لپاره افغان حکومت په خپله سیاسي اراده کې بدلون راولي.
د افغان حکومت سره دا وړتیا هم شته او دا توانایي هم شته او دا وسایل او ابزار هم سره شته، او د افغانستان د ولس او د بنګلي دوستانو حمایت هم سره ده د دې پروګرام د پلي کېدو لپاره. مګر یو شی چې نشته متاسفانه، هغه قوي سیاسي اراده د دې مسؤلینو او چارواکو سره نشته. که چیرته د افغان مسؤلین او چارواکي دغه اراده عراقي او د افلاس کی زه یقین لرم چې دوی کولای شي
دغه کارپوهان خبرداری ورکوي چې د توکیو کانفرنس د افغانستان لپاره وروستی چانس دی، او که افغان حکومت سمه ګټه ترې پورته نه کړي نو دغه مرستې به هم د تیرو لسو کلونو په شان هایف و مایل شي. نه یوازې کتونکي بلکې یو شمېر عام افغانان هم په افغان حکومت انتقاد کوي چې په تیرو لسو کلونو کې شوې مرستې په سمه توګه نه دي مصرف کړي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید د توکیو له کانفرنس نه سمه ګټه پورته کړي او هغه شرطونه چې نړیوالې ټولنې ورباندې ایښي باید پوره یې کړي. د کابل خرڅو تنو سیدونکې په دې حق لا بیل بیل نظرونه لري.
زمانو بهر لا نه زره نو زما پاند باندې کچر افغان حکومت په کلاګ باندې سپین تصمیم خه تصمیم ولې چې منګه اداري فساد وکولې شو ولې شي زمنګ ته کوم مالی مرسته چې دا غي منګه سره وکې دي توکیو کانفرنس کې اړې نه غانه منګه پیسې دونه پیسې راغلي کچر د تقسیم باندې سي دا شخصي منافع او کې استفاده کوي ولې نشي کولای کچر ته ټینګ اراده ولري اعظم ولري ولې نشي کولای ولې پوره کې دا شرطونه نه راوي.
کفایت الله د تب د پانتن د ومس کال محصول ستاجر یم. نو دا خو واقعیت دی چې یو څوک یو چا سره کومک کوي د هغه دپاره هغوی څه شرطونه لري، او زما په خپل نظر یو شی چې د افغانستان د کمبود ورسره مخامخ دی هغه د اشخاصو کمبود دی.
زما نوم احمد جاوید. که د افغانستان دولت وکولی شي چې د خپل د فساد اداري له منځه بیبري ښه حکومتداري رامنځته کړي، په دې صورت کې کیږي چې د جامع جهاني قناعت ترلاسه کړي.
د توکیو کانفرنس له افغانستان سره د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره د یک شنبه په ورځ د جاپان په توکیو کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و، او پکې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو ژمنې واخیستل شوې. دا چې دا کانفرنس به د افغانستان لپاره څومره ګټور وي او افغان حکومت به څومره وکولی شي د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي، دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
ستاسو له پیغامونو نه
معلوم اسف دی، دولت باید پیسې مصرف کړي په مکتبو باندې، چې مکتبونه جوړ شي، سړیا د الکام په کې یو چیز ده کې انده کې یو کار کې وطن ته خدمت وکړي.
زمان محمد داود دے دا کابل گسیدن کے دغه تکیو مرست چې شی وی دی دا باید په دې ځای یو لګو وسی چې افغانستان آباد شي، افغانستان آرام شي، او دې کارونو بنیادی کارونو شي لکه چې مکتبونه جوړ شي، بس شبخانی جوړ شي.
زمانم فضل ربی د کابل وسیدون کایما دا مرست باید په شفخانو باندې، په مکتبو باندې، په خوانزو باندې ولګیږي، نو دا پیسې به د ځای کې ولګول شي د خلکو ګټه پکې وسیږي.
دا د ازادي راډیو د فرانسوي افغان سرتیرو ته په کاپیسا کې د دوی د عسکرو لخوا د امنیتي مسولیتونو له سپارلو وروسته به د دې هیواد ځواکونه د کابل د ځینو مهمو برخو امنیت ټینګ کړي. د فرانسې د دفاع وزیر ویلي د نورو دندو ترڅنګ دا هیواد به تر 2016 کال پورې د افغان ځواکونو روزنیز پروګرام ته هم دوام ورکړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ غټه کې وړاندې کړي.
د فرانسې د دفاع وزیر شان لودریان وای د هیواد ځواکونه به تر 2014 کال پورې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او د سردار محمد داود خان د روغتون امنیتی چارې پر غاړه واخلي. فرانسه په افغانستان کې د ناټو تر قومندې لاندې په اساف ځواکونو کې د سرتیرو د کمیت لپاره پنځم لوی هیواد دی. د فرانسې د دفاع وزیر ویلي د روان کال په اګست میاشت کې به د دې هیواد شپږ نیم سوه سرتیري له افغانستانه ووزي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند د پلان لمخه د 2012 کال تر پای پورې به ټول محارب فرانسوي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې که د فرانسې ولسمشر شینو له 2014 کال د مخه بچي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه ده خپل سرتیري له دې هیواد څخه بهر کړي. خو د ښاغلي لودریان په وینا د راتلونکي اکتوبر میاشت په لومړۍ نیټه به د دې هیواد سرتیري د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیتي چارې پر غاړه اخلي. تیر چهارشنبه فرانسې په کاپیسا ولایت کې امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. دا فرانس پریس خبري اژانس په وینا فرانسه دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 زره سرتیري لري چې 2000 بای د روان 2012 کال تر پایه له افغانستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د توغندۍ وشتل دوام لري. د کونړ والی وایي دغه توغندۍ د پاکستان د پوز لخوا وشتل کیږي. په سیمه کې یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو تاړ شوي. روحلان وري او نور جزئیات.
په کونړ کې دولتي چارواکي او عام وګړي وایي چې د دانګام په ولسوالۍ د پاکستان فوز په لسګونو د توپونو توغندۍ راوښتلې چې د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیان هم لري او یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجي منزمین ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې تر لسو بجو پورې د پاکستان د فوز لخوا په لسګونو د توپونو راتوغول شوي توغندۍ په ولسوالۍ لګېدلې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو میاشتو څخه د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان د فوز له لوري د توپونو مرمۍ راوښتل کیږي.
د پاکستان د نظامیانو لخوانه زموږ د دانګام ولسوالۍ باندې مرمۍ راغلي دي او په هغې کې تقریبا چې دا ځل پکې یو شهید لرو، شپږ کورونه وران شوي دي او تقریبا د دیرشو په شاوخوا کې معلومه ده.
هغه وایي د تیرو دریو میاشتو پر مهال له زرو زیاتې د توپونو ګولۍ راغلي چې له شلو زیاتو وګړو ته یې مرګ ژوبلاړولي او نږدې زر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. کونړ والی وایي چې تیره ورځ ورسره په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ومنله چې ټولې راتوغول شوې توغندۍ په پاکستان کې جوړې شوې دي.
زما د ائتلاف د قواو د بعضو غړو سره چې ملاقات و هغوی دا ومنله چې دغه مرمۍ سخت د پاکستان.
د کونړ اوسیدونکو څو ځله شکایت وکړ چې د ډیورند د کرخې له پاکستاني لوري پاکستاني فوز د دوی پر خاوره درنی مرمۍ راولي، خو افغان دولتي پوښتنه نه کوي او نه تر اوسه د مرمیو په راویشتلو کې کوم کمی راغلی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کوفی انان سبا دمشق ته روان دی او ټاکل شوی ده چې په دمشق کې به د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د سولې پر هغه پلان خبرې وکړي چې کوفی انان د سوریې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره وړاندې کړي. کوفی انان به د سوریې له چارواکو سره دا پلان وڅېړي. تر دې سفر مخکې نوموړي په پاریس کې وویل چې مسکو او ایران د سوریې د سولې په هڅو کې مهم نقش لرلی شي. دو کفویانان د سرګندونو جزئیات احمد شیبر وړاندې کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړی استازي وایي د سوریې د شخړو د مخنیوي په هڅو کې روسیا او ایران مهمه ونډه لرلی شي. کوفیانان د فرانسې لیمون رسپانې ته وویل په سوریه کې له شپاړس میاشتو راهیسې د راپیدا شوي بحران د مخنیوي څرک نه لیدل کېږي او داسې نقشې هم نه تر سترګو کېږي چې د منځګړیو هڅې نتیجه ورکړي. کوفیانان زیاته کړه چې تر اوسه د دې تضمین هم نشي کېدای چې دا ستونزه دې هواره شي. په سوریه کې د حکومت د مخالفو فعالانو په وینا د تیر کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا چې پاڅون پیل شوی تر اوسه تر 12,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ په سوریه کې د ملګرو ملتو له څارونکو وغوښتل چې د ولایتونو خواته هڅې لږې کړي او پر مرکز دمشق تمرکز وکړي. بان کی مون بیا د اکشن بی په ورځ په توکیو کې د سوریه حکومت او مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې د ملګرو ملتو غوښتنې پر ځای کړي.
د ګورنمنت اف سوریا اند اول پارټیز اون د ګراوند must recommit
د سوری حکومت او هلته ټول خواوی باید د سولې شپشتي کې عملي کړي. کډوالو لور یو د ملګر ملتو د امنیت شورا له پریکو سرغړونه کوله ملګر ملتونه به په ګډه لازم اقدام وکړي. د ملګر ملتو په خاني سرمنشي کوفی انان چې اوس د ملګر ملتو د سوری لپاره ځانګړی اساسه ټاکلی دی د سوری د شخړو د مخنیوي لپاره د سولې د شپږو ټکو وړاندیز کړی دی. کوفی انان د سوری په شخړو کې د روسي پر اهمیت ټینګار وکړ. روسیا د بشار الاسد پر رژیم د نړیوالو له بندیزونو سره مخالفت کوي او د سوریې په اړه په خبرو کې د ایران پر ګډون ټینګار کوي. کوفی انان چې ټاکل شوی ده د دوشنبې په ورځ دمشق ته ولاړ شي وایي چې روسیا او ایران د سوریې پر حکومت نفوذ لري او یو شمېر داهې وادونه تورنوي چې د سوریې حکومت ته وسلې او پیسې ورکوي.
و موریدل چې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دمشق ته ورزي. روسي ریپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی استازی کوفی انان دمشق ته رسیدلی دی او ټاکل شوی ده چې د دې هیواد له ولسمشر سره به خبرې پیل کړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. وسم د ژوند رنګونه.
مهربانی زم برا او پیژن
عطا الله حیران د کتابخار مسول یم.
حیران صاحب تاسو له څو کلون راهیسې د کتابونو سره سرو کار ده او بوخت یاستې په دې کار باندې؟
زمونږ تقریبا کابو اته کال وکی چې د کتابونو نو کار کوو. موږ کتابونو چاپو، کتابونو خبرو او همدارنګه فرنګي ټولنې هم لرو. لغې لارې هم خپل مجلې او کتابونو چاپ کړي.
اته کال مخکې الاس کال مخکې وضعیت څنګه و د کتابونو؟ بل
لغې نه وړاندې د کتاب وضعیت ډیر زیات خراب و. په دې وروستیو کې یو څه بیا د انټرنیټ لارې د انټرنیټ چې څومره زیاتېږي نور د کتاب ارزښت سره کمیږي. اته کلونه وړاندې چې دی نو اته کال وړاندې کتاب یوازې دیني کتابونو بازار درلود. د نورو عمومي کتابونو نه په افغانستان کې پاغه کچا او پاغه چې اوس دي نول او نه هغه بازار و.
حیران صاحب تاسو تقریبا د اته کال کې چې کاروبار کوئ د کتابونو، کوم کتابونه ډیر فروش لري ستاسو په خیال؟
له اته کلونو وړاندې نه ناول ډیر زیات بازار درلود. اوس په دې وروستیو اته کلونو کې مختلف کتابونو، علمي کتابونو هم اوس بازار پیدا کړی دی. که څه هم علمي کتابونه اوس هم هغه کچه نه پلورل کېږي څومره چې ناول بازار لري. ناول اوس هم ښه بازار لري. ادبیات څومره چې پلورل کېږي هغومره د علمي کتابونو نه د علمي کتابونو لولوستونکي چې دي ډېر مشخص دي.
تاسو د ناولونو وویل منظور مو د ژباړې دي او که خپله په وطن کې دا لیکوال چې کوم ناولونه لیکي د هغو ناولونه ډېر فروش لري.
ناولونه هم خارجي ژباړل شوي ناولونه بازار لري او هم چې په هېواد کې لیکل کېږي خو خارجي تر هېواد نه زیات لولوستونکي لري او ډېر زیات پلورل کېږي.
زموږ د خپل وطن د لیکوالو د کوم یو ناول ډېر فروش لري؟
دلته باید دومره ووایم چې د نصیر احمد احمدي کتابونه چې دي یو څه په دې وختو کې بازار ښه دی او له هغې نه وړاندې شپون صاحب کتابونه ول چې ناولونه خلکو به ډېر خوښول. اوس د نصیر احمد احمدي کتابونه یو څه خلک خوښوي.
په ورځ کې څومره کتابونه خرڅولی شئ؟
ولا مختلف دي
یعنی په اوسط کې راته ووایاست.
په اوسط د ورځې 50-60 کتابونه داسې وخت راشي 250 کتابه سل کتابه خو 50-60 اویا کتابه چې دي د ورځې.